بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، رکوع او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه لري. محترم اوردونکو، په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص ډک ګډي ګډي سلامونه ومني. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د کب د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1440 هجری قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې لا لومړي او د 2023 میلادي کال د فروری لا 22 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د فاسد عناصر او لاورستنیدا د افغانستان د شیعه عالمانو اندېښنه تر عنوان لاندې ده. لدی اورسته هم بیا د هندارې تحلیلی پروگرام وار دی چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت د پښتو ژبې په ارتباط برابر شوی. په دغه ګردی میز کې مونږ سره نن برخوال دی د افغانستان تکړه شناندی او پوهنوال ډاکټر بابرک میاخیل سی او همداراز ډاکټر علي کومل قزل باسه. لدی ورسته مې ورسمنو ته د کتنې پروګرام اوردل شي چې پم دې سره زمونږ دا یو ساعت مزګرانه خبرونه سره ترسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران خارجه وزیر وویل چې ایران د ایټمی خبرو ډلبندې ته چمتو دی. جنرال باقری وایي چې سپاه پاسداران غلیمان ذلیل کړي دي او د پاکستان دفاع وزیر د یو پلاوی په مشرق کابل ته لاړ دی. اوسم بشپړ خبرونه. ایران د ایټمی خبرو ډلبندې ته چمتو دی. ایرنا لا راپورټ سره سم د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان په بغداد کې لخپل عراقی همسنګ خاغلی فواد حسین سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې په هیچا پټا نه ده چې د عراق دولت د ایران ضد ظالمانه بایکاټونو د لغوه کولو په خبرو اترو د ویانا مذاکرات او ایټمی خبرو اترو په نهایي ډلبندۍ کې رغنده او مثبت اقدامات تر سره کړی دي. هغلی امیر عبداللهیان زیاته کړه ایران چمتواله لري چې د تیرو مذاکرات په اساس او د ایران د سرو کرخو پر رعایتولو سره د ویانا د تر سره شو مذاکراتو په ډلبندۍ کې ګام پورته کړي. البته د امریکایانو له لوري متناقض پیغامونه او څرګندونې ترلاسه کیږي او پر رسنیو ډګر کې هم ځنې امریکایي چارواکي متناقض سرګندونه کوي. د ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې ایران هیڅ کله په ایټمی وسلو او بم پسې نه دی او په دې زمینه کې د رهبری د ستر مقام فتوا موجوده ده هیله څرګنده کړه. د ایټمی آژانس عمومي منشي ګورسی تهران ته په راتلونکو سفرونو کې په تخنیکی کتنې او لا سیاسي هیجاناتو لیرې له ایران سره د موافقې ته ورسیږي. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د خپل عراقی همسنګ فواد حسین په بلنه د نهې پورز د یو پلای په مشر بغداد ته ولاړ. سپاه پاسداران غلیمان خوار او ذلیل کړی دي. د فارس خبری آژانس دا راپورټ سره سم د ایران لوی درستیز جنرال باخری ویل شي ایران د اسلامي انقلاب ساتندوی ازواق لا انقلاب په ساتنې او د نظام او ملت ارتي او ته په جواب کې پاتې کیدونکي جلواګان نندره ته وړاندې کړي او دښمنان ذلیل خوار او بیچاره کړی دي. جنرال باقری د حضرت ابا عبدالله الحسین د نیکمرغه زوکړې او پاسدار وزې په مناسبت په یو پیغام کې د دغې ورځې مبارکي ویله او زیاته یې کړه چې د نظام او ملت اړتیاو ته په ځواب او لا انقلابه په ساتنه کې د سپاهي پاسداران وجودي فلسفه چې په څه د پاسات څلورو لسیزو کې ډېرې پرتمینې پاتې کیدونکي او معنا لرونکي جلواګانې رامنځته کړي او په مقابل کې د دغه هېواد ډول ډول غلیمان خوار غوسه او بیچاره کړي دي. په دینی تعلیماتو او کلتور او د اوسني عاشورا په تلپاتې او حیرانوونکي حماسې کې جرړه لري. د 1444 هجري قمري کال د شعبان په دریمه نیټه د شیانو دریم امام حسین علیه السلام د کلیزې نیکمرغه ورځ ده. په ننګرهار ولایت کې د دولتي مځکو د نیولو په اړه زموږ د خبریال آصف شنواری رالیږلي راپور ته غوښتي.
ننګرهار کې تر 500 جریبو هغه دولتي ځمکه په نښه شوې چې په تیرو څو لسیزو کې د خلکو له لورې غصب شوې ده. چارواکي وایي د دې غصب شوې دولتي ځمکې د بیرته راګرځولو لړۍ په چټکۍ سره دوام لري. د ننګرهار د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس مولوي عبدالستار محمد چې په دې ولایت کې د غصب مخنیوي د کمیسیون مشري هم کوي په یو خبري ناسته کې وویل، له هغه مهاله چې دغه کمیسیون پر فعالیت پیل کړی په جلال آباد ښار او د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې څه د پاسه 500 جریبه هغه عمارتي ځمکه چې د ده پر وینا د خلکو له لورې غصب شوې وه په نښه کړې ده. نوموړي وویل تر اوسه یې له 100 جریبو زیاته راګرځول شوې ځمکه په قانوني بڼه خلکو ته په اجاره ورکړې چې ترلاسه شوي عواید د دولت خزانې ته ورځي، او د پاتې نورې غصب شوې ځمکې د راګرځولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده.
د ننګرهار ولایت د مرکز په شمول د شیرزاد او سرخود، سپینغر، کوس، کونړ، کوټ او هسکه مینه، مامندره، بټي کوټ، غنی خیل او سپینغر ولسوالیو کې تر دې دمه 350,409 جربه عمارتي ځمکه تثبیت کړې ده چې له دې جملې څخه 1,16.6 جربه استرداد او خلکو ته د عمارت د اصولو مطابق په اجاره ورکړ شوې او دا لړۍ به دوام لري.
مولوی عبدالستار محمد وویل یاد ازمکه د پخوانی حکومت وړپوړو چارواکو د پارلمان وکیلانو او نورو زورواکو لاندې کړي. د نوموړي پروانه دوی ته دا کسان هغه خلکو په نښه کړي چې دا غصب شوې ځمکه یې پرې پلورلې ده.
په مختلفو ولسوالیو کې د ننګرهار مختلف خلک چې د تېر جمهوریت په مختلفو منصبونو باندې هغوی وو، لکه هغې کې د مشرانو د جرګې مسؤول، په هغې کې د ولسي جرګې وکیلان، په دې کې رئیسان، په دې کې مختلف خلک دي، او د هغې دغه زمونږ نه تاسو ته ښه معلومه ده. دا خبره مونږ نه کوو چې مونږ ویو چې هغو غصب کړي دي. دا هم د دغه څوک چې په دې کې میشت دي د دوی نه مونږ استلامونه کړي دي. دوی هغه استلامونه په جواب کې مونږ ته ویلي دي چې مثلا د پیر صاحب سید احمد ګیلانی د خارګوټي هغه دغه چې دی نماینده امیرجان دولزه د خلکو د هغوی د لاس هغه اسناد مونږ ته راوړي دي. دغه رنګه د حاجي ادریس او دسې د حاجي قدیر حاجي صاحب د زوی دسې دغه نورو، دا خو د دو د خولې خبرې دي چې دغسې کار شوی دی. مونږ خو دلته نه وو په دې وطن کې. خو خبره دا ده چې دا چا چانه روپۍ اخیستې او ځمکه ورته ورکړې ده، دوی مکلف دي چې بیرته د خپلو خلکو باندې روپۍ وسپاري.
د ننګرهار د غصب مخنیوي کمیسیون مشر وویل هغه مهال چې د ټولې غصب شوې ځمکې د معلومولو چارې بشپړې شي، دوی به له غصب کوونکو سره هم حساب کتاب پیل کړي. د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون د معلوماتو له مخې په ننګرهار ولایت کې 400 جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ لوړ پوړي پلاوی په کابل کې طالب مشرانو سره کتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ لوړ پوړي پلاوی په کابل کې ملا عبدالغنی برادر اخون سره د لیدنې په مهال د دواړو لورو ترمنځ دا دوارخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ایز اتصال او د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي. د یاد دفتر اعلامیه وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو په مهال د ګاونډي هیوادونو په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو پاللو یادونه کړې ده. همداراز یې د طالبان حکومت په استازیتوب له پاکستان سره د سوداګریزو اب اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او دا چاره د دواړو هیوادونو په ګټه بللی ده. اعلامیه د ملا برادر لکولوی چې لازمه ده چې سوداګری او اقتصادي مسائل لا سیاسي او امنیتی مسائل او جلا او د سیاست احکار نشي. همدارازي لا پاکستان د افغانانو د خلاصون غوښتنه کړې ده چې اوس مهال د پاکستان په جیلونو کې بندیان دي. ویل کېږي چې دغه بندیان قانوني مدارک او اسناد نه لري. موړی زیاته کړه چې تورخم او سپین بولدک کې باید د ټولو مسافرو لپاره لازم اسانتیاوي برابرې او د بیړنیو ناروغانو په تګ راتګ کې باید ځانګړي اسانتیاوي رامنځته شي. د طالبانو اعلامیه به وایي چې پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ لوړ پوړي پلاوی چې پکې د پاکستان د ایسای مشر د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي او نور شتون درلوده دوی ته د یادو مسایلو د اوري په برخه کې ډاډ ورکړی دی. پاکستانی لوری ډاډ خودلی چې د ستونزو د حل په موخه به اړونده وزارتونه او ژمن شوي کمیټې په چټکتیا سره کار وکړي. نواز شریف پاکستان ته ورستانېږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې ډاکټرانو د پاکستان مسلم لیگ نون څانګې مشر نواز شریف ته پاکستان ته د سفر اجازه ورکړې ده. موړی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د ټاکنو نیټې اعلان کړې دي. د نواز شریف د ګوند په مشرۍ د پاکستان ائتلافي حکومت هیله مند دی چې د هغه لار راتګ سره به دوی پاکستانکو ټاکنو کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان لومړی وزیر پاتې شوی، د 2019 کال لا نومبر رئیس په لندن کې د جلاوطنې ژوند تیروي. د پاکستان دفاع وزیر دا وړاندیز هم وکړ چې مسلم لیگ نون او د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پاکستان پیپلز پارټي باید د نهو سیاسي ګوندونو ائتلاف د پاکستان ډیموکراټیک غورځنګ پی ډی ایم په پلیټ فارم کې په ګډه راتلونکي انتخابات وګټي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان ګوښه شوی لومړی وزیر عمران خان دغو انتخاباتو د ګټلو لپاره په چمتووالي بوخت دی او تمه کیږي چې راتلونکي ټاکنې به له سختو نندرو ډکې وي. شیخ ندیم وای چې افغانستان نړۍ سیال کو د کابل پونتون د لوړ زده کړو وزارت په ملګرتیا د لوړ زده کړو د پیاوړتیا په نوم د درې ورځنی ملي کانفرنس د پیل خبر ورکړې دي. په دې کانفرنس کې طالبانو د لوړ زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم ویلي چې مونږه عصري زده کړو او څیرنو ته ډیره اړتیا لرو. هغه د پونتونو له استادانو وغوښتل چې د عصري زده کړو او نویو پرمختګونو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. موړی د یاد کانفرنس موخه په علمي ډګر کې پرمختګ، لنډې سره ځان سیال کول او په دغه برخه کې د نیمګړتیاو په نخا کول وبلل. د کابل پونتون لپاره د طالبانو مشر اسامه عزیز ویلی چې په دغه کانفرنس کې د سرو حکومتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو علمي کادرونو ګډون کړي چې شاوخه او یا مقالې د کانفرنس د بورډ لوري غوړه شوي او تلس مقالې به دلته وړاندې شي. طالب چارواکي وایي چې دغه کانفرنس به سبا او بل سبا هم دوام وکړي او د استادانو د لوري به د لوړو زده کړو پیاوړتیا په برخه کې علمي څیړنیزې مقالې وړاندې شي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د نورو برخو ترڅنګ د حکومت له واکمنېدو سره د افغانستان ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو ته د زیاتو توانونو د اوختو خبره کېږي. طالبانو د نجونو په مخ د ښوونځیو لومړنۍ دورې پرانستې پرېښي او نورې د منځني او لیسي زده کړو پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو دروازې ورتړلې دي. اروپایي ټولنې وایي چې له افغانستان سره مشروطو مرستو ته دوام ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرني چارو وزیرانو موافقه کړې ده چې له افغانستان سره به بشري او خوراکي مرستې دوام ولري او لا تبعیض پرته به پر اړمنو کسانو وشل کېږي. بورل د دې لپاره چې د افغانستان کې د مرستندویا مؤسسو کې د خځو په کار بندیز په افغانستان کې د مرستو د لیګ د بهیر سخت توانی کړي څنګه د کړي چې په افغانستان کې د مرستو ویش باید د اروپای ټولنې له اصول او لاغو اصول سره سم چې په دې اړه موافقه شوې ده. د اروپای ټولنې د بارني سیاست مسول ټینګار کړي چې د اصول ته درناوی وشي اروپای ټولنې به لګ تر لګه د شپږو میاشتو پازمختي دوره کې هغه اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي چې په مستقیمه توګه افغانستان خلکو او ملت ته رسیږي. طالبانو د نوموړي سرګندونو ته اوسه پورې کوم خبرګون نه دی خوده لري. او پوتین وای چې لیدیز هیوادونه د اوکراین جنگ مسؤل دي. فارس خبری آژانس راپورټ ورکوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جنگ د لومړي کډیزې په درشل کې په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې لیدیز هیوادونه په اوکراین کې د جنگ د پیلولو اصلي عامل دی. پوتین د اوکراین او د روسیې په اړه د لیدیز هیوادونو د درزونو په غندلو او د اوکراین په چارو کې د امریکا او اروپایي هیوادونو لاسوهنو ته په اشاره سره وویل چې لیدیز هیوادونه حتی په اوکراین کې د جنگ د پیلولو مخکې کیف ته د توغندوي سیستمونو د استولو په حال کې وو. دا د مهال خبر.
سیاسی تبصرہ.
د فاسد و عناصر لا ورستنیده د افغانستان د شیعه عالمانو اندیښنه د زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د افغانستان د عالمانو شروع ویل چې افغانستان ته د فاسد و عناصر په ورستنیده اندیښنه لري. دا اندیښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په ورستیو کې له افغانستانه تښتیدلي کسانو چې زیاتره په ترکیې کې راغونډ شوي دي د جرمني د میونخ له ورستي امنیتي غونډې وختل چې له طالبانو او حکومت سره د مقابلې لپاره د هغو له مخالفو ډلو سره ملګرتیا وکړي. دا په داسې حال کې دي چې افغانستان له څلورو لسیزو داخلي مشکلاتو وروسته دوامدار امنیت او سولې ټینګېدا ته اړتیا لري او د افغانستان خلک هم د داخلي جنگ او کډوال کې دا ظرفیت نور نه لري. په دې اساس افغانستان ته د فاسد عناصرو د ورستنیدا په اړه د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا اندیښنه په افغانستان کې له سولې او ثبات سره د شیعیانو د دلچسپۍ خودنه کوي. خو په عین حال کې طالبانو ته خبرداري هم کیدی شي چې په افغانستان کې د پراخ بنسټا حکومت د جوړولو په لړ کې د بهرنیو عناصرو او مخالفانو ترمنځ د هر ډول غږملتیا د بندیز لپاره اقدام وکړي. په افغانستان کې د پونتون استاد عبداللطیف نظری په دې باره کې وایي چې افغانستان له بل هر وخت زیات ملي وحدت ته اړتیا لري او دا وحدت دیوازې د قدرت په جوړښت کې د ټولو مذهبي او سیاسي ډلو او قومونو د شتون په بڼه کې رامنځته کیدلی شي. دقیقا همدغه ټکی چې د افغانستان دښمنان کوشش کوي دغه وحدت ته گذار ورکړي او افغانستان بیا له داخلي مشکلاتو سره مخامخ کړي. لدې عمله په ملي زیرتیا سره په افغانستان کې د نوي غمیزې درامسته کې دا مخنیوي کیدی شي. د افغانستان د بدلونو تاریخ ته کتنه خی چې په کابو رستیو سلو کلنو کې هیڅ نظام چې په سیاسي مذهبي او قومي انحصار پالنې ولاړ دی دوام نه دی موندلی او په نهایت کې په ماتې محکوم شوی دی. په حقیقت کې ویلی شو چې افغانستان ټول معاصر سیاسي نظامونه تجربه کړي او زیاتره گزارې د قدرت لا انحصار پالنې خوړلې دي. د دې عمله د افغانستان خلک تمه لري طالبان د افغانستان سیاسي بدون نوامداراس په دغه واد کې د واک خپل پخوانی پړاو په درس اخیستو سره په خپل واکوالۍ کې د اساسي بیا کتنې په لړ کې حرکت وکړي او د ټول شموله حکومت د جوړولو زمينه برابر کړي چې په دغه کار سره د افغانستان د خلکو دښمنان او مخالف ډلې څنګه تا کولای شي. کنه مینو طالبان و بیا په مغه لارې لاړ شي چې دوی لسیزې مخکې ناکامه شو او د پوزي لاسوهنې اجازه ورکړه. په هر حال دا سخکاری همغه ډول چې په ورستیو کې روسیې هم طالبانو ته په قدرت کې د انصار پالنې او د عمومي خلکو د تمو او خلکو باندې حقوقو باندې د سترګو پټولو په اړه خبرداري ورکړ. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د اندېښنې څرګندول طالبانو ته مناسب خبرداري کېدل شي او دا چې د افغانستان ټولنه په واکوالي جوړښت په اساسي بدلون ته ارتیا لري تر څو له دې مخکې چې دښمنان لاس په کار شي طالبان د ملي غږملتیا په لړ کې ګام پورته کړي. د افغانستان شیعانو تل د تاریخ په اوږدو کې د دغه هېواد د امنیت د تښتېدا د تثبیتي دا په لړ کې کوشش کړي او د عالمانو شورا د خبرداري او اندېښنې څرګندول باید یوه ساده مسله ونه بدل شي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ول عالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ
هندارا د تهران رادیو درنو اوریدونکو او د هندارې خپرونې درنو مینهوالو سلامونه او نیکی هیلې زه تبلا خوښین یم او دا ځل مو هندارې خپرونه د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ ته ځانګړې کړې ده. د فبروري دویمه برابره ده د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ سره په 1999 زیږدیز کال کې د نومبر په 18 نیټه یونسکو د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په توګه غوره کړې ده. دا چې زموږ مورنۍ ژبه پښتو ده له همدې امله تاسو ټول پښتنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. مورنۍ ژبه له مور څخه زده کیږي. د ژبې پالنه او ساتنه د هغه ژبې د وجونکو لوستونکو لخوا ترسره کیږي. خو د یوې ژبې د معیار ساتلو لپاره ځانګړي پوهان ګمارل کیږي، خو فرهنګیان، لیکوالان او شاعران په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري. ډیر کله د قومي، سمتي، مذهبي او نورو برخو ترڅنګ ژبنی تعصب هم رامنځته کیږي چې له امله یې د یوه هیواد په ټولو برخو باندې منفي تاثیر کوي. خو دغه تعصب ته اکثریت د سیاستوالو له لورې لمن وهل کیږي او په ترڅ کې خپلې ګټې، څوکۍ، شتمنۍ، واک، مشري او نورې برخې خوندي ساتي. سوال دا دی چې اړتیا څه وه چې د مورنۍ ژبې لپاره نړیواله ورځ ونومول شوه؟ په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو مورنۍ ژبې لپاره څومره کار شوی دی او څومره باید نور وشي؟ په افغانستان او پاکستان کې د ژبې وجونکو ترمنځ په اداري، سیاسي او د ټولنیز ژوند پر مهال کوم تعصبونه شته؟ کله چې شتنو په افغانستان او پاکستان باندې څومره منفي تاثیرات کړي دي او د له منځه وړلو لپاره یې باید څه وشي؟ د تهران راډیو د هنداري په خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. په بحث کې راسره پوهنوال دکتور ببرک میاخیل او له پاکستان څخه د بلوچستان اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر علي کومیل قزلباش میلمانه دي. هیله ده خپرونه راسره تر پایه واورئ. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم خپلو میلمنو او تاسو درنو اوریدونکو ته خرغ لاس وایم. د ژبې نړیوالې ورځې په اړه بحث لرو او بحث په هنوال دکتور ببرک میخیل څخه پیل کوو. میخیل صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله او تاسو ته د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ مورنۍ ژبې پښتو ته د زخ زیات خدمت له امله ځانګړي مبارکي وایم. بس تر ازو که تاسو راته ووایئ چې د مورنۍ ژبې لپاره ځانګړي ورځ نومول څومره د اهمیت وړ خبره او په افغانستان کې د پښتنو مورنۍ ژبې لپاره څومره کار شوی او باید لا څومره کار وشي؟
د مورنۍ ژبې لپاره ورځ ځانګړي کول یو ګټه لري چې له ویونکو سره دا احساس پیدا شي چې د خپل ژبې لپاره کار وکړي، د زده کړو ژبه یې وګرځوي، لیک لوست پرې وکړي او د اداري چوکاټ په برخه کې پکې کار وکړي او شامل کړي په اداري چوکاټ کې. خو یوازې یوه ورځ ورته ټاکل یا ځانګړي کول زما په نظر بسنه نه کوي، ځکه که په یوې ورځې پورې ځانګړي شي بیا به دا یوه شعاري بڼه خپله کړي، بلکې هره ورځ باید د ژبې لپاره کار وشي. په افغانستان کې پښتو ژبې لپاره په وروستیو 15 لسیزو کې یو څه کار شوی دی. مثلا زیات کتابونه لیکل شوي، خو دغه کتابونه زیاتره په ادبیاتو پورې مختص دي. په اقتصاد، سیاست، طب او نورو برخو کې پکې د اړتیا وړ کتابونه نه دي لیکل شوي. همدارنګه د ګاونډیو ژبو لکه فارسی او اردو په پرتله پکې کار ډیر کم شوی دی. اوس که سړی وغواړي د ګوګل نه د یوې موضوع په اړه معلومات واخلي، شاید په انګلیسي ژبه کې بیخي زیات وي. ورسره په څنګ کې په فارسی ژبه کې هم ایرانیانو زیات کار کړی دی او زیات مواد شته. په هره برخه کې کیدای شي چې آنلاین معلومات په فارسی ژبه کې وي، په اردو کې هم همداسې. خو د پښتو لپاره منظم کار نه دی شوی او یوازې د یو څو ادیبانو، لیکوالو او ژورنالیستانو کار په دې برخه کې د پام وړ دی. نو اقتصاد پوهان، طب پوهان او د نورو برخو متخصصین باید دې برخې ته توجه وکړي. یو شی چې باید له پامه ونه غورځي هغه دا دی چې په افغانستان کې همیشه د یو موزیر احتیاط نه کار اخستل شوی. پښتنو په زیاترو ځایونو کې د محافظه کاری نه کار اخستې دی. مثلا مکتوب او وړاندیز په پښتو نه دی لیکلې. زیاتره پښتانه ولایتونه خلا پریک د چان په ولسوالیو کې هم که اداري خط او کتابت ته سړی توجه وکړي په دری ژبه زیات شوی دی. او زموږ دری ژبه خو بیخي نه په پښتو لیک کړی دی نه ورته کار کړی دی. کړی هم ډېر کم چې هغه هېڅ په فیصدۍ کې نه راځي. او پښتنو په خپله بیا دې برخې ته هغومره چې لازمه وه توجه نه ده کړې چې دا د دې ژبې د حق تروړل دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن میخیل صاحب. پاکستان څخه د بلوچستان اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر الکومیل قزلباش، که تاسو راته ووایئ چې د مورنۍ ژبې لپاره ځانګړې ورځ نومول څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
سلامونه او ښې چارې تاسو ته اورېدونکو ته. 28 فروری د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو رنګونو کې شکلونو کې لمانځل کیږي. نو دې ورځې اهمیت چې کوم دی هغه په خپل ځای ډیر مهم دی، ډیر د ارزښت وړ دی. ولې چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې په کوم کې انسان تر ټولو زیات خپل مافي ضمیر بیانولی شي، خپل اظهار کولی شي. نو د مورنۍ ژبه بل نقطه دا چې مورنۍ ژبه چې ماشوم پیدا کیږي اوله چې کومه ژبه وایي یا کومه ژبه زده کوي هغه مورنۍ ژبه ده. او د ماشوموالي نه د مورنۍ ژبې په ذریعه د هم دته خبره رسیږي، هم د خپل اظهار کوي. نو په دې حواله دا ژبه د ارزښت وړ ده. او مورنۍ ژبې بل حواله دا ده چې دا ژبه په ځان کې دغه هم لري، پورا تاریخ لري، پورا کلتور خوندی کوي. کلتور او تاریخ او دا ټول د ژبې په پس منظر کې موجود وي. ژبه داسې نه ده چې د دوو کسانو یا د دوو نه زیاتو کسانو ترمیان د مکالمې ذریعه ده، نه. ژبه په خپله په ځان کې پورا تهذیب او تاریخ او کلتور له ځانه سره په مخ بیایي او محفوظ ساتي. یو ټکی، یو نوم، یوه اصطلاح چې د یوې ژبې نه که کمه شي نو په ژبه کې ډېر کموالی راځي. او دا چې د هغه سره هغه یو روایت او تاریخ هم ګډ شي. نو په دې حواله مورنۍ ژبه د اهمیت وړ ده، باید چې دا دې ته توجه ورکړل شي او ولمانځل شي. د دې ژبې ارزښت باندې توجه ورکړل شي، دې ته اهمیت ورکړل شي.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تهران رادیو څخه هنداره خپرونه اوري. خپرونه مو د ژبې نړیوالې ورځ ته ځانګړې کړې. په بحث کې راسره په افغانستان کې د مشل پوهنتون رئیس پوهنوال ډاکټر ببرک میخیل او له پاکستان څخه د بلوچستان اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر الکومیل قزلباش میلمانه دي. بس بیرته پیل کوو. هغلی میخیل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې د ژبې ویونکو ترمنځ په اداري، سیاسي او د ټولنیز ژوند پر مهال کوم تعصبونه شته؟ که شته، د افغانستان په ټولو برخو باندې څومره منفي تاثیر کړی دی او د لمنځه وړلو لپاره یې باید څه وشي؟
پښتو د یوې مورنۍ ژبې په توګه پر موږ حق لري، یا موږ دا حق لرو چې په پښتو مو اولادونه زده کړي وکړي، لیک لوست پرې وکړي، د پوهنتون او دفتر ژبه یې وګرځوو. دا تعصب نه دی. دا یو شاعر خبره ده، غالباً خوشحال خان خټک وایي چې بله ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. که یو څوک هر څومره زیاتې ژبې زده کړي، دا یې هنر دی، دا یې کمال دی، خو دا بې کمالي ده چې خپله ژبه هیره کړي یا پرې لیک لوست ونه کړي. په افغانستان کې بیلابیل قومونه اوسیږي چې یو ملت جوړ کړی، او همدا تنوع ده چې د ملي وحدت اډانه یې رامنځته کړې ده. خو ځینې وختونه بیا ځینې سیاسیون قومي، ژبني او سمتي مسایل یا تفرقې رامنځته کوي چې د خپلو سیاسي موخو لپاره ترې کار واخلي. زه په دې باور یم چې پښتنو له هیڅ نه کرکه نه ده کړې، تل نورو قومونو ته غیږ خلاص نیولې ده او په زیاته اندازه نور قومونو هم همداسې متقابل چارې ترسره کړي یا متقابل احترام یې لرلې دی، خو سیاسینو یې بیا له یو بل هنر نه کار اخیستی او هغه هنر دا چې څنګه قومونه په خپلو منځونو کې سره واچوي، قومي مسائل، سمتي مسائل، ژبني مسائل رامنځته کړي. خو زه دا وایم چې هغوی چې دا چارې ترسره کوي، البته سیاسیون، نه د تاجک استازولي کولی شي، نه د ازبک او نه د هزاره، په دې نوم یې پښتو ژبې په ځان راټول کړي چې ګویا پښتنو د دوی حق ترودلی دی، هیڅکله داسې نه دي شوي. زه د یو افغان په توګه په خپلو ټولو ورونو قومونو غږ کوم چې په افغانستان کې د ملي وحدت لپاره کار وکړي. ژبې د الله تعالی نښې دي او د افهام او تفهیم وسیلې دي، باید هر څوک خپلې ژبې ته کار وکړي، دا تعصب نه دی. او نور هم باید موږ په دې باندې چې خپلې ژبې ته کار کوي متعصب ونه بولو او دا تعصب تلقي نه کړو. نو پښتو د ملت د یوې عظیمې کتلې ژبه ده، ویونکي حق لري چې زده کړې پرې وکړي او د خط او کتابت ژبه یې وګرځوي.
کورمو ودان میخیل صاحب د همدغه پښتنه په پاکستان کې د بلوچستان اکاډمي مشر پروفیسر ډاکټر علي کومل قزلباش څخه وکړو. قزلباش صاحب چې په پاکستان کې د ژبو ویونکو ترمنځ په اداري، سیاسي او ټولنیز ژوند پر مهال کوم تعصبونه شته؟ کشته د پاکستان په ټولو برخو باندې څومره منفي تاثیر کوي او د لمنځه وړلو لپاره باید څه وشي؟ په خاص ډول د پښتنو لپاره کوم چارې او ننګونې شتون لري؟
تر څو پورې چې په پاکستان کې د مورونی ژبو د وضع ده، زما په خیال چې زه معلومات لرم د حکومت لخوا هیڅ دغه چې ورته وایو خنډونه یا بې توجهي نشته. زما دا خیال ده که بې توجهي کېږي په خپله د کوم پرستو سیاسي پارټیو د لاسه ده. هغه قومونه، هغه سیاسي پارټیانې چې په ژبو په بنیاد، د قام په بنیاد، د نژاد په بنیاد، د نسل په بنیاد سیاست کوي، هم هغه د خپلو ژبو سره مخلص نه دي. دا خبره زه په دا واضح کوم چې زه د دې گواه یم، د دې خبرو چې په دې بلوچستان کې باقاعده سرکاري توګه دا اعلان وشو چې پښتو ژبه دي مورنی ژبې دي په سکول کې کم از کم تر پنځمه پورې جاری وساتل شي. دغه قوم پرسته په حکومت کې وو، قوم پرسته پارټیانې بلوچو پښتانه، چې دغه کار ته یې وده نه کړه. وه اوس هم په دې کې خنډ دی او دغسې چې نورې صوبې هم وګورو، یو سند دی چې هلته سندیان د خپلو مورنۍ ژبې ته پوره توجه ورکوي، پوره اهمیت ورکوي. د دې علاوه نه د پنجابي ژبې والا اخلاص لري د ژبې سره، نه د پښتو ژبې والا لري، نه بلوچي او نه نورې ژبې. سندي ژبه واقعي په ښه معیار باندې په وده کوي او روانه ده. نو په دې حواله مقصر چې دي، که قصوروار چې کوم دي، د هغه دغه نه دي، حکومت نه دی پخپل دغه سیاسي پارټیانی چې دوی پخپل د حکومت کې راځي، دغه کوم پرسته سیاسي پارټیانی درته وي، دا چې په حکومت کې راشي دوی چې د حکومت نه بار دي، دوی داسې خاص کردار نه کوي. او دا ورځ مانځي، دا تقاریب به کوي، یو شتم تاریخ باندې به هر سیاسي پارټي، کوم پرسته پارټي، د ژبې ورځ مانځي، سیمینار به کوي، تقریبونه به کوي، هم په تدې پاته کیږي. خو بهرحال پکار داده چې بیا بل خبره چې چا ژوندې ساتلی ده، دا ژبه ساده خلکو، کلیوالو خلکو ژوندې ساتلی ده، چې دا ژبه په خپله مورنۍ ژبه دوی خبرې کوي او په خالصه ژبه استعمالوي. بلې خواته ذمېداري ما دا خیال دی چې د دانشورانو او د لیکوالو ده، زموږ ډېر د پښتو، د بلوسي مثلا، د پنجابي او نور ژبې، سندي او داسې لیکوال شته چې په خپله په اردو کې خو لیک کوي، په انګریزي کې کوي، خو په خپله مورنۍ ژبه کې نه کوي. زه دا نه وایم چې په دا نورو ژبو کې دې نه کوي، لیکن په کار ده چې په خپله مورنۍ ژبه کې هم دوی لیکو کې او دا خپلې مورنۍ ژبې دي غني کې او ژبې ولمن ته دي اعلی ادبیات، اعلی تخلیقات، اعلی فنپاری وسپاري.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو د هنداري خبرونه درنو مینوالو لخپل میلمنو او تاسو ټولو څخه د زړه له کوم مننه کوم چې موږ بس مو ورده یو ځل بیا هم درته د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکي وایم. لکه څنګه چې ژبه د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، لازم ده چې د هر ژبې وجونکي د مینی یووالي او پرمختګ لپاره وکاروي. خپل خبرونه په همدې ځای هم پای ته رسو، تر بیا چې تاسو درنو په خدمت کې حاضر یو په پاک الله مسپارو علامل.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورځپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لما مور سره سم اول به د تهران او بیا که وخت وو نو د کابل او ځینې نورو ورځپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو دوستانو د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې ابرار ورځپاڼه راخلو چې په خپل لومړي مخ یې په غټو ټکو لیکلي د ایران خلاف د انګلستان او د اروپایي اتحادیې د بشري حقوقو نوي بندیزونه. د خبر په دوام کې لولو چې اروپایي اتحادیې پرون د معترضانو په امنیتي ځپنه کې د لاس لرلو او په ایران کې د بشري حقوقو د جدي خلاف ورزي په تور په دوو دیرشو ایرانی چارواکو او دوو اورګانونو باندې بندیزونه ولګول. په دغو بایکاټ شوو کسانو کې د ایران د ښوونې او روزنې وزیر یوسف نوري او د کلتور او ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی هم شامل دي. لدین علاوه د سپاه پاسداران د مشر قومندان جانشین علی فدوی، د سپاه د عامه اړیکو مسؤول ویان رمضان شریف او د سپاه پاسداران د حفاظت قومندان فتح الله جمیری او همداشان د اسلامی شورا یعنی پارلمان او و غړي هم د بندیزونو په دې نوی لیست کې شامل دي. په ځواب کې ایران هم د اروپایي اتحادیې او انګلستان په یو شمېر چارواکو او اورګانونو باندې بندیزونه ولګول. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت بیگا په اروپایي اتحادیې کې په 1500 کسانو او 1400 اورګانونو او د انګلستان په 8 چارواکو بایکاټونه ولګول. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت په بیانیه کې ویل شوی دی دغه وزارت د متقابل عمل په توګه د بریتانیا او د اروپایي اتحادیې یو شمېر کسان او اورګانونه له ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د ملاتړ کولو د ایران د خلکو پر ضد له تاوتریخوالو ډکو او ترهګرو اقداماتو ته د خلکو د لمسولو د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو کې د لاسوهنې د ایران په حقله د غلطو معلوماتو د خپرولو او دودولو او دغه راز د ایران د خلکو پر ضد د ظالمانه بایکاټونو په زیاتولو کې د مشارکت په وجه چې اقتصادي ترهګري ده تر بایکاټ لاندې راولي. ورځپاڼه یادونه کړې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی په تیرې دوشنبې ورځ هم ویلي وو چې د اروپایي اتحادیې وروستیو بایکاټونو ته به ځواب کې ډېر زر د دغه اتحادیې پر ضد د ایران لخوا بایکاټونه ولګول شي.
عزیزانو، نن د افغانستان په اړه د فارس د خبری آژانس څخه یو مطلب تاسو ته بیل کړی، هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي. د ایران فارس خبری آژانس لیکي چې امریکا د افغانستان له اسعاري زیرمو د تاوان ورکولو منع کړل. په امریکا کې یوې محکمې د ولسمشر هغه غوښتنه چې ګڼي د ستمبر د 11 نیټې قربانیانو ته دي د افغانستان له هغو لسو میلیارډو ډالرو چې په امریکا کې بندي دي تاوان ورکړل شي رد کړه. راپور وایي چې د امریکا په نیویارک کې یوې محکمې د افغانستان له پیسو د ستمبر د 11 نیټې قربانیانو ته د تاوان ورکول رد کړي دي. په منهاتن کې د متحده ایالاتو سیمه ایز قاضي جارج دنیلیز په یو حکم کې ویلي چې دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د افغانستان پخوانی اسلامي جمهوریت یا خلک باید د ستمبر د 11 نیټې په وړاندې د طالبانو د مسؤلیت تاوان لنډ نه کړي. د رویټرز په راپور دنیلیز وایي چې قربانیانو ته د دغه پیسو د ورکولو مطلب به دا وي چې امریکا د طالبانو موقت حکومت په رسمیت وپیژني. هغه زیاته کړې چې د متحده ایالاتو محکمې د نتیجې ته د رسېدو طاقت نه لري او د بایډن دولت طالبان د افغانستان د دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. په نیویارک کې په یو بانک کې د افغانستان د مرکزي بانک 5 میلیارد ډالره په افغانستان د طالبانو له بیا ولکې وروسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر کنګل شوي دي. جو بایډن په یوه حکم کې دغه پیسې په دوو برخو ویشلې او یوه برخه یې د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې او بل یې د ستمبر د 11 قربانیانو خپلوانو ته د تاوان لپاره بیل کړه. خو جارج دنیلز په خپل حکم کې وایي چې د قربانیانو خپلوان د تاوان د غوښتلو حق لري، خو هغوی نشي کولای د افغانستان د مرکزي بانک له بودیجې څخه دغه پیسې واخلي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دفتر سرپرست نصیر احمد فائق په دغه حکم خوشي څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان د اسعاري زیرمو 9 میلیارد ډالر بندې کړي چې د غچاره په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو یو عامل ګڼل کیږي.
د تهران رادیو مینوالو، لاړ بشو کابل ته او د کابل چاپ ځنې ورځپاڼې به در سره شریکې کو. د مسیر ورځپاڼې ویب سایټ لیکلی چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول وای د ښځو د کار په حق له د طالبانو وروستۍ پریکړې په افغانستان کې د مرستې رسونې پر عملیاتو د پام وړ اغیزه کړې ده. جوزف بورل مدعی شو چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشرپال مرستو دوام ته ژمنه ده او دغه مرستې به په جدي توګه وسارل شي. بورل د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا لخوا د یوکراین د جګړې او د ایران او افغانستان د وضعیت په تړاو په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د کار د ځنډېدو په تړاو د طالبانو پر پریکړې د خواشینۍ په څرګندولو سره وایي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې جنسیتی توپیر رامنځته کړی دی. جوزف بورل ډاډ ورکړی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د خپلو بشري مرستو دوام ته ژمنه ده. په افغانستان کې د ښځو د کار له ځنډېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي. ځینې مرستندویه بنسټونه وایي چې د ښځو د کار ځنډېدو په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. او د مسیر ورځپاڼې د ویب سایټ بل خبر دا چې د مالیې وزارت وایي د 1402 مالي کال د بودیجې پر مسودې کار روان دی او هغه پرمختیایي پروژې پکې په پام کې نیول کیږي چې د هیواد او خلکو پر اقتصادي ودې ډیره اغیزه ولري. د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حکمل په دې اړه چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ملي بودیجې د تنظیم په برخه کې کوم بدلونونه راغلي دي وویل په دې پروسه کې کوم ځانګړی بدلون نه دی راغلی. نوموړی زیاتوي چې د 1402 مالي کال د بودیجې تر ترتیبولو بهیر پیل شوی او د تیر په څیر یې د دغه مالي کال د بودیجې ترتیبولو لارښود ټولو ادارو ته استول شوی دی.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د نړیوالو رسپانو څخه اکونومیک ټایمز ته یو کتنه کوو. له نوې ډیلي خپرېدونکي اکونومیک ټایمز ورځپاڼه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د روانې ونې نښتې ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د تورخم د لارې بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل د تورخم لارې ځکه بنده کړې ده چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبانو که څه هم په څرګنده نه دي ویلي چې دا کومې ژمنې دي، خو ویل کیږي د پاکستان پوځي چارواکو د هغو ناروغانو مخه نیولې وه چې غوښتل یې له ویزې پرته پاکستان ته ولاړ شي. اکونومیک ټایمز وړاندې لیکي د تورخم د لارې بندېدو هغه کسان چې د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره پر دې لاره تګ راتګ کوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي خلک غواړي دا لاره بیرته پرانستل شي. ورسپانه د نجیب الله په نوم د یو ناروغ له قوله لیکي چې وایي باید پر پاکستان فشار راوړل شي څو ناروغانو او د هغوی پایوازونو ته له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړي. هغه ویلي افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هر ورځ به د 100 او 150 ترمنځ ناروغان پاکستان ته پرېښودل شي.
او په پای کې د لندن چاپ ګارډین ورسپانه ګورو دغه ورسپانه په یو مطلب کې یادونه کړې چې د بشري مرستو نړیوال سیستم د سوریې په څیر په افغانستان کې هم پاتې راغلی دی. ورسپانه لیکي افغانستان د بشري مرستو یو بل ویرونکی مثال دی چې وګړي د نړیوالو پوځیانو لوتلو وروسته د یو ظالم رژیم رحم او کرم ته پریښودل شوی دی. ګارډین یادونه کوي چې اوس مهال پر کابل لګیدلو بندیزونو په تیره بیا پر بانکي سیکټور بندیزونو جګړه ځپلې افغانستان ته د اړینو مرستو رسول تقریبا ناممکنه کړي دي. ورسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او لخوا ورکړل شوي ارقام یادوي چې وای د افغانستان دریمه برخه وګړي چې شمیر یې تقریبا 28 میلیونو ته رسیږي په 2023 کال کې سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا د 2022 کال په پرتله 14% زیاتوالی ښایي. ګارډین وړاندې لیکي کله چې طالبانو د جنسیتي تبعیض د نظریې پر اساس د ملګرو ملتو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار اجازه ورنکړه، مرستندویو مؤسسو څه ناڅه غبرګون وښوده، خو د ورځپاڼې په وینا په هیڅ صورت کافی نه و. ګارډین د مطلب په پای کې سپارښتنه کړې چې خیریه ټولنې باید کافی امکانات او ځواک ولري څو د مرستو لپاره پرله پسې غوښتنو ته په یوه دوامداره طریقه ځواب ورکړی شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دما ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Mm-hmm.